اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیستی دی. دوی له سیاسي بحثونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خبرونې له میلمه فضل احمد انس سره چې د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسې لکه افغانستان، زه درته ژوندی مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق دی چې کولای شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
په یاند ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلمه فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په بارخه کې چړني کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په بارخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لیسي او د څومره مهم دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومي، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښار، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه انسان دی، خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړه ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومي لا ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کیدای سي هغه په خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رائے درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون د پاره، هغه نظر د ټولنې د شوالي د پاره، هغه نظر د کورنۍ د شوالي د پاره، د هغوی نظر ته باید درناوی وسی او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واوریدل سي.
په دې ورستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه او راستر بلی زیاتیږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه د هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پویږي او تاسو د هیواد په ساتنه حق نه ورکوي چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوجو مینز دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتمان په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه پیسله په خپلو کارونو کې نه غیری یا کوتاهي کوي، حتمان به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو او هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هېڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې ږغ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي. چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونهسي، او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او ودا خلکو ته اجازه ورکوي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې د دوی حق تر پښو لاندې کېږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، لبل پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کېږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي راوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حق حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زامه چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې، یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلن کیو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس په الحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت شل کاله دوام وکړي. که موږ بېخي وایو چې دا جمهوریت کې لاغه دي خلکو ته کارونه وو، مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وي، جمهوریت شل کاله دوام ونه کړای سوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نور هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپله به کا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستانه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري، د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبر شي. څه فکر کوي؟ آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي، بیا یا خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر راډیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو په دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا راډیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح زموږ خلک نالوست چې دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا راډیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، نو موږ خو نشو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بېخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بېخي انسانان حتی کېدای سي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای لپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواس ولاړ شي یو ځای ته. په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه وي، د منلو وړ نه وي چې سړی وایي چې وایي دنیا دې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق
چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کیږي، د خپل څومره منفي اغیز درلودلی سي.
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کیږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کیږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول، ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري. خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهیږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پیر سول هغه پیر سول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کیږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کیږي، نو دا خلک به هغه کسان چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دی پکار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین الملی ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته رواج هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن شي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځل بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربه لري، پوښایم ډېر څه په دې اکله باندې زده کړي دي، بیا یې خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کیږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول په ښکاره د حق تر پښو لاندې کیږي. هغه کسان چې مسؤلیت دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو ږغ ووسیږي، دوی د هغوی ږغ راپورته کړي، او څه ناڅه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. حق حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشتي مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان چپ پاتې نسی. او کله چې د هیواد کې د ننه خبره کیږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی ږغ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان د نن وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي، څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي، او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو، هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لري کیږو. دلته چې کوم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کوم هیواد کې ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک، یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی مسلمان کولای شي چې خپل منز، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نسې کولای چې عیسایی، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایه.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ، څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولی زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی، مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولی؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالویدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري، ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه فیصله اندیښنې لا وسر زیاتیږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښو خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي، خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي هغوی باید په ډېره فراخه سینه خپل خلک په غېږ کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډېر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډېرو جزو شیانو باندې دوی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دي. د هغه ملاتړي که بندگان نه وي خدای خو دی، خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندگان نه واوسي خدای خو دی. نو دغسې حالاتو کې بیا ولې موږ د خپلو خلکو پر خوله باندې لاس نیسو؟ پرېږده چې خلک وژغېږي. که حق وایي موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وایي پرېږدي، خدای ته پرېږدي او پرېږدي چې خلک خپله فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وایي څوک څه وایي.
قانون څومره مهم ده په یوه ټولنه کې چې قانون وضع کېږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کېږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي، ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولی شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپلې ټولې چارې سره کم شایي هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو تر څو مو هم خلک شیرازه واوسي او هم ټولنه شیرازه واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لاپخوا اخیستي وه، اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کېږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یوه کمپله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقۍ او زموږ په دربدرۍ کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکیي پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونه زغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي، هغوی غواړي په واقعي معنا سره شي افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي. ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډله یي چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي، چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي، چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بیده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار وزار او ذلیله دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در به دري، بس دغه بیا د دې مشن او فلانې. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي، او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Bye. آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیلې مننه لدینه سی پروګرام تم راغوښتو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول. خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې وسم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسائل دي چې یو یې مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي کاری سره وتلی اوسې. روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
زیاتې ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري. هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خماربته ګوتی ورتیر کړی دی. خو تر دې هم حساس مسایل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه که پیور ډیر کو زو هم دسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای چې هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا شي.
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه، موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي، هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراعات کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه، نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامېږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړم کنه، نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو، موږ خو به وړاندې کو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی یې کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستانیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده، چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پوری مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو داسې ته خلک خاندي، یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کم، خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شوی، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوئ چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډیر نزاکتونه که مراعات هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلای شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کوي سي.
بل ستاندې صاحب تاسو یو کمال دا چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سے پغ وقت کس ما دا ویڈیوگانی کولی ما ٹک ٹاک کارا و ٹک ٹاک کی پغ محال کی یو دا قینا دیری ویڈیو اپلوڈ کولو اجازہ نوا نو ما بغختل سی پدا یو دا قو دا قا کیا غا کوم موضوع کی زغا گیگم غی کیا غا اصلی خبری ور پچکاری کم خالکو تا کنا ور زرقی کما نو پدی اساس با زبا ور خطا نو ما بغختل سی پغا یوی دا قینا حد عظم استفاده و کما ترچو غا خپل مفاهم خالکو تا اور ٹرانسفر کم یا پچھلا اور انتقال کلای سم کنه نو پندغه سات با اساس به بیاد خبر او سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم اور هغه کول او دغه ټول خونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسی خبر تا ویل سی ولی دل سی ورختا وی زر به دا خبره کوله. باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتو په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پهغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو، دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسلا نزاکات او کو پلانای صاحب موجود ده، صاحب او دغه موضوعات به کول، دا به مون ماشومان چون پزور به کنه. ولی واغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه. ولی دغه شای ما ته ډیر زیات خسته کونه. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو. چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت کې سیلټیس برخه کې کار کوم. اروپا ته راتګ د مخ کې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول، بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ، دومره مننې مو کړلې چې بیخي زیات او بخښنې مې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم، دا داسې ده او بخښنه غواړم. دومره بخښنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زه رغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي مخپل کله ضرورت تنګ شي، هغه اساسي خبرې ته به دسه حالت کې راشي، اوري به دي خو زړه تنګ کې او سیله به دیونی سي، بار بار به پښتنه وکی هغه اساسي خبرې ته مونږ زر ناراضو. دغه دغه کمزوري ده، مونږ به ډیر وګ تقریر خو کې به دي کار خبرې دوا نه وي. نو زه دا به تر ګرم څه شکل دي تقاریر او دي خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو، ډیر مقدمونه تیر سده به ډیر خای
خندولی. نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي. ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې غوي دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوی نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته تر څو راځي د سړی بیخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسیوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دي په جای سې اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور کوي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پې ورنه کړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سده دا د کتاب نه راوتلي دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي د موږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي چې ډېرو ته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خو دا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپی که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو له مخکې نه اوس زده کړه کړې ده یو څه نه څه اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پېږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوستی کلیک پې کوی سي یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیوي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده موږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي هغه ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ځکه ورځپاڼه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنې په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي خو بیرته په خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مساری باندې ویډیو پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کېدای شي ته عایدات هم ولرې ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي هغه عیدات کې نه پکی دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشاله یم چې ما دې ټولین لپاره اوس کړی دی مننه
مننه ستانځه سب ک تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه ک تاسو خلکو ته یادوي کده سي اغه باندې بده ولګیږي دا خبره او کچیر طنز او کمدی وسره وزای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجي سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغه سي منفي مسایل د ټولنې کې دوی غواړي په هغه کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي.
سالی صاحب زه یو موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت سدا روخان فکر طبقم په دی ونه توانیدل سي ټولنې ته خپل قانوني کې خپل ټولنه خپل ځان په سي روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری و د مونږه بی جوراتی و. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنی ده چې هغه محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکری روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پیږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړي موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړي د ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانونو کې درکړې ده په ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې په دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړ کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم که پوه نه کم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دی کې ما کورنۍ ده دی کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې سي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپل سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کاری ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنا د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي موږ به همدغه صفات شي.
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي.
او لکه دغه بعضی موضوعات سیما ویلی، یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصلاح اپلیکیشنو تراځي، تاسو بخپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو دی او څاورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډیر ذوق په ډیر شوق په ډیر علاقه سره له ډیرو لرې اطرافي سیمونه چلته موبایلونه کار کوي، میسجونه راولېږي چې منګه دی 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 پیغام په انتظار او لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مدرو دا موږ ته دی خوندي حیثیت لري. ما ته هم دغه شی هم چې ما ته د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله، ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي. باور باورې دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدای شي ما دما کورنۍ دما دمونږ دمونږ دوستان وغیرہ تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو، خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته وایي دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خورتو وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه دمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع بشتکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي یې نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب، د ازادي راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو ته ورسوو.